یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجملند هر کله کوم. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنو مطابق وي دریغ نه کوي. بلخوا یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي طالبانو تر اوسه پورې د توافق سره سم عمل کړی دی. دا مو د سرموضوعاتي نور رپورټونه به هم ولرو. خو پیل خبرونو کو فریوا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کوي او باید سمدستي کم سي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیان به نن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړه کې د ترسره شویو احتمالي سرغړونو په اړه څېړنه ترسره کړي که نه. او د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي هاویر پیریز د کیولر نن د سل کلنۍ په عمر مړ شو. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې او پخلاینی لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کوي او باید سمدستي کم سي. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په څو پرلهپسې ټویټرونو کې ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو وروسته یې تیره شپه له ملا عبدالغني برادر او د هغه له ټیم سره کتلي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې دي. خلیلزاد وویل موږ ټول له دې خبرې سره موافق یو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه په افغانستان کې یوې پراخې سولې ته لاره وروي. هغه زیاته کړه په دې اړه مو چې اړتیا د شخړې کمی سي او هم د بندیانو د تبادلې پر موضوع مو خبرې وکړې. خلیلزاد ویل امریکا د بندیانو تبادلې ته د اسانتیا د برابرولو ژمنې ته چې په دواړو د امریکا او طالبانو په موافقه او د امریکا او افغانستان ترمنځ اعلامیه کې ژمنه سوې وفاداره ده. خلیلزاد ویل چې موږ د هر لوري لخوا د یو زیات شمېر بندیانو د خوشي کولو ملاتړ کوو. خلیلزاد په ټویټري پیغامونو کې د غرض ویل چې موږ ته پکار ده د ټولو هغو خندونو د لرې کېدو لپاره کار وکړو چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې زموږ د پرمختګونو مخه ډپ کړې ده. داسې ښکاري چې د دغو خبرو د پیلېدو په وړاندې یو لوی خنډ د بندیانو خوشي کېدل دي. طالبان ټینګار کوي چې 15,000 بندیان باید د افغانستان حکومت خوشي کړي، خو ولسمشر اشرف غني وایي چې په دې برخه کې له چا سره ژمنه نه ده کړې او طالبان باید د خبرو د پیلېدو لپاره دا د یو پیشرط په توګه مطرح نه کړي. د جرمنو د نړیوال محکمې قاضیان به نن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړې کې د ترسره شویو احتمالي سرغړونو په ګډون په دې هیواد کې له جګړې څخه د سرغړونې د ادعا او په اړه څېړنه ترسره کړي که نه. دغې محکمې د دې څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره تیر کال د لوی څارنوالي فاتو بنسو د غوښتنې چې واشنگټن ورسره سخت مخالفت کړی و رد کړی وه. په هاګ کې د دغې محکمې قاضیان به نن د دې محکمې لخوا د څارنوالانو د استیناف د غوښتنې په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د ښځو فعالې او د میدان شار ښاروالې ظریفې غفاري ته د زړورو ښځو جایزه ورکړه. په دې مراسمو کې چې د نړۍ یولسو نورو ښځو ته هم د زړورتیا جایزه ورکول سوې، د امریکا لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ هم ګډون کړی و. میرمن غفاري په دې مراسمو کې وویل د میدان شار د ښاروالې په توګه دندې ته له معرفي کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ شو، خو دې ورسره مبارزه وکړه.
When I start my job, the main at the municipal office.
دا وی کله چې ما دنده پایل کړه د ښاروالۍ دننه کسانو زه او زما واک نه مانه. یو ډله راغله او زه له دفتره بهر کړم. دوی فکر کاوه چې زه په دې کار سره به زما مخه ونیسي، خو ودرېدم او بیرته راغلم. اوس زما ژغ اورېدل کېږي او په درناوي چلند را سره کېږي. ظریفې غفاري ته له دې وړاندې د مرګ ګواښونه هم سوي دي. یولس نورې مېرمنې چې سږ کال د امریکا د زړورتیا جایزې ګټلې د بشري حقونو ملاتړي او خبریالانې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي هاویر پیریز د کیولر چې د ایران او عراق ترمنځ جګړې د پای ته رسېدو لپاره یې د اوربند په ټینګښت کې مرسته کړې وه، په خپل پلارني ټاټوبې پیرو کې د سل کلنۍ په عمر مړ شو. دا خبر نن د هغه زوی ورکړ. پیریز د کیولر د 1991 کلونو ترمنځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه دنده ترسره کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه د هغه لس کلنه دوره د ایران او عراق د جګړې په ګډون د اتو جګړو شاهده وه. سعودي عربستان د کرونا وایروس د خبرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول سوي بندیز مهلت نور هم اوږد کړ. د سعودي رسمي خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې بهرنیان اوان د سعودي خپل اوسیدونکي باید تر راتلونکي اعلانه د مکې معظمې او مدینې منورې زیارت ته ولاړ نه سي. سعودي عربستان کې د کرونا د دوه مثبتو پیښو خبر ورکول سوی او سعودي چارواکو ویلي نوې پریکړه وخت په وخت څارل کېږي او خلکو ته یې په اړه معلومات ورکول کېږي. او ایتالوی چارواکو ویلي چې دغه هیواد کې به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ میاشتې تر 15 نیټې بند وي. د ایټالیا د پوهنې وزیر لوسیا ازولینا دا اعلان داس مهال کړی چې دغه اروپایي هیواد له کرونا ویروس سره په مبارزه اخته دی. هغه ویروس چې تر اوسه یې هلته و نه اویا تنه مړه کړي دي. لس ورځې وړاندې ایټالیایي چارواکو ویلي و چې یوازې د هیواد شمالي سیمه کې چې کرونا ویروس پکښې دی ښوونځي او پوهنتونونه بندوي. د چارواکو یو شمېر په ګوتو شمېر ښارونه هم قرنطین کړي دي. په ایران کې هم د کرونا ویروس پیښې او له دې امله د مړو سوو کسانو شمېر په چټکۍ سره لوړېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د جګړې د پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنو مطابق وي دریغ نه کوي. په دې اړه چې حکومت تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کړي دا به په یو رپورټ کې واورئ. دا به هم واورئ چې د امریکا د دفاع وزیر پرون د کانګرس یوې استعمایې غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ډېره له امریکا سره د شوې موافقې پر موادو عمل کړی دی. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پایلېدو مخکې د طالبانو د 5000 بندیانو د خوشي کېدو مسله اوس ډېره مطرح ده. په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه بنن په دې اړه چې په دې هیواد کې له 2003 وروسته د ترسره شوو جنګي جرمونو او بشري ضد اعمالو ادعاوې وڅېړي کنه فیصله وکړي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې دا واوري چې د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله مړ شو. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه د نیمې نړۍ پروګرام هم وبخښي. د مخکښو خصو پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنې مطابق وي دریغ نه کوي. د ولسمشر ویان مرستیال لطیف محمود ازادي راډیو ته وویل اساسي هدف د افغان وژنې پای او د دایمي سولې ټینګښت دی. حکومت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې زلمی خلیزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنه کړي. هغه ویلي د امریکا په شمول ټول ښکېل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې خنډونه لرې شي. پردیس ته کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات راوړو.
افغان حکومت وی د جګړې پای او د بین الافغاني خبرو د پایل هغه دوه مهمه غوښتنې دي چې افغانان غوړي. د ولسمشر ویان مرستیال لطیف محمود د پنځم بپورز لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دایمي اوربند او د افغانانو وژنې لړۍ پای هغه ټکی دي چې د دایمي سول لپاره لار پرانستل شي. هغه وی
زمونږ په لویه کچه یا په لوی تصویر کې اصلي هدف دا دی چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره، د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره هر اړخیزې هڅې وکړو. هغه هڅې د افغانستان د ملي ګټو
د ولسمشر ویان همدا شنوې د بندیانو په اړه سلام مشورې او پریکړې د سولې په بین الافغاني خبرو کې کیږي. د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزه چې تازه کابل ته راغلی وي د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. هغه پر خپل ټویټر نن سهار لیکلی چې موږ ټول باید کار وکړو تر څو د سولې په وړاندې هغه خنډونه لرې کړو چې د بین الافغاني خبرو لپاره مو کار ټکنی کوي. زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې هیواد ته لومړیتوب ورکړي او د تاریخي فرصت لاسور نکړي. د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلزات همدارس امریکا ځانګړي استازي خلزات همدارز ویلي امریکا ژمنه ده ترڅو د بندیانو تبادلې ته زمينه برابر کړي. خلزات ویلي موږ له دوړو خو ملاتړ کوو ترڅو زیات شمیر بندیان خوشی کړي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمشي ینس سټولټنبرګ د کرواشیا له لومړي وزیر سره پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې ناټو د افغان ځواکونو روزنې، تجهیز او مرستې ته ژمنه ده او دوی له دې لارې طالبان ته دا پیغام ورکوي چې د جنگ په ډګر کې بریالي کېدی نشي او مجبور یست چې مذاکرات ته غاړه کېږدي. سټولټنبرګ ویلي چې دوی به په تدریجي ډول له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو شتون راکموي او په خبرې چې باید په دې برخه کې بیړه ونشي.
ډیره زیاته مننه کوو. خاطر پردي سو چې له کابل د افغان حکومت د څرګندونو حال راکه چې د سولې د پروسې په اړه په کوم دریس کې دي، څه چمتووالی لري او څه چمتووالو ته نیت دی. اخو د امریکا د دفاع وزیر پرون د کانګرس یو استماعي غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ډیره امریکا سره د شوې موافقې پر موادو عمل کړی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز بیا د وسلوالو طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو وروستۍ حمله دومره پراخې نه دي بللې چې دغه په وینا هغه د شوې موافقې څخه لویه سرغړونه وبلل شي. دواړو امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو د وروستیو څرګندونو تفصیل نوریاس نوري راټول کړی. همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی، نور تفصیل له نوري صاحب اورو.
بلې انصاب مننه. امریکایي جګپوړي پوځي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تر ډیره شوې موافقه رعایت کړې ده. دغو چارواکو دا څرګندونې د امریکا کانګرس ته پرون څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو پر اهدافو هوایي بریدونه وکړل. امریکا پر وسلوالو طالبانو دغه هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حملې وکړې. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه تاوتریخوالی داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره ورځ وویل چې د طالبانو له یوه مشر سره ډېرې ښې خبرې درلودې. د هغې اشاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته و چې د سیشن بی په ورځ ورسره ټلیفوني خبرې وکړې. ترامپ وویل طالبان غواړي چې تاوتریخوالی کم کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه وضعیت ښکاره کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوې موافقه څومره نازکه ده او هغه هم د یو مبهم حالت ښکارندوی کوي. داسې چې آیا امریکا د هغې د عملي کولو لپاره اقدام وکړي او که هڅه وکړي چې مقابل لوری تشویق کړي چې ژمنو ته یې وفادار پاتې شي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته پرون وویل چې طالبانو د دغې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به بریدونه نه کوي عملي کړي، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې تر پښو لاندې کړي دي. هغه زیاته کړه دا برخه یو څه ستونزمنه ده چې دغه ډله دې دا کار وکړي. شي اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځ او نرم دریځ شته چې د ده په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې سره اختلاف لري. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیرې شنبه د ورځې د لاسلیک شوې موافقې له مخې د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني ځواکونه باید په 14 میاشتو کې له افغانستان ووځي او طالبانو یې په بدل کې د یو لړ امنیتي ضمانتونو تر څنګ ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیلوي، هغه څه چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. افغان ولسمشر اشرف غني خبرداری ورکړی چې د دغې موافقې په دغه مهم مورد یعنې د 5000 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه ژمنه نه ده کړې، خو طالبانو ویلی تر هغو په بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي چې د موافقه دغه شرط پوره شوی نه وي. د امریکا دفاع وزیر چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د موافقې د لاسلیک په ورځ له افغان مشرانو سره د خبرو او د افغانستان له دولت سره د یوې اعلامیې د لاسلیک لپاره په کابل کې وو، د سنا جرګې دغه استماعي غونډې ته وویل چې دغه موافقه د امریکا پوځ ته اجازه ورکوي چې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره اقدام وکړي. نورو امریکای چارواکو پرون وویل چې پر طالبانو له هوایي بریدونو یې هدف دا و چې دې ډلې ته دا پیغام ورکړي چې پر افغان ځواکونو په وروستیو 2 ورځو کې زیاتې شوې حملې د نه منلو وړ دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی د سنا د پوځي خدماتو کمیټې استماعي غونډې ته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو حملو په اړه وویل چې ټولې دغه حملې په شا تمبول شوې. میلر زیاته کړه هغه څه چې د دغې موافقې لپاره مهم دي دا دي چې د هغې په 4 ورځ د افغان ځواکونو پر پوستو د کوچنیو حملو شاهدان ولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په 15 ولایتونو کې په 13 ساعتونو کې د طالبانو د 150 حملو خبر ورکړ چې د هغه په وینا په نتیجه کې 4 ملکي وګړي او 12 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړې ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی دغه موافقه له خطر سره مخامخ کوي او دغه تاوتریخوالی باید سمدستي کم شي. خو د دغه وروستي تاوتریخوالي سره سره د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وویل چې طالبانو تر ډیره د شوې موافقې له مخې په خپلو ژمنو عمل کړی دی. هغه زیاته کړه دا مهمه ده چې طالبانو د څلور دېرشو ولایتونو پر مرکزونو حملې نه دي کړي. په کابل کې حمله نه ده شوې. نورې لویې حملې ځان وژونکي چاودنې د موټرو په وسیله ځان وژونکي حملې او دغه راز پر امریکایي ځواکونو او زموږ پر متحدینو حملې نه دي شوې. لبلی خوا د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په یوه ټویټ کې ویلي چې دوی له خپله اړخه د تاوتریخوالي د کمښت د دوام لپاره د پلان مطابق د موافقې ټول اړخونه یو په بل پسې عملي کوي.
له نوریاس نوري سره پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د طالبانو د 5000 بندیانو د خوشي کېدو مسله اوس یوه توده مسله ده. په هغه کې د جرمونو نړیواله محکمه بنن په دې اړه چې په دې هیواد کې له 2003 وروسته ترسره شوو جنګي جرمونو او د بشري ضد اعمالو ادعاوې وڅېړي کنه فیصله وکړي. نوریاس نوري همدا موضوع تعقیب کړي. په اړه یې نور تفصیل ترې وړو.
بلې ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، طالب بندیانو د 5000 بندیانو د خوشي کېدو سره د جرمونو نړیواله محکمه نن په افغانستان کې د جنگي جرمونو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه خپل وروستۍ فیصله اعلانوي. د جرمونو د نړیواله محکمې قاضیان به نن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړه کې د ترسره شوو احتمالي سرغړونو په ګډون په دې هیواد کې له جګړې څخه د سرغړونې د ادعاو په اړه څېړنه ترسره کړي کنه. دغه محکمې د دغه څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره تیر کال د لوی څرنوالي فتوا بنسو د غوښتنه چې واشنگتن ورسره سخت مخالفت کړی و رد کړی و. په حق کې د دغه محکمې قاضیان بنن دي محکمې له خوا د څرنوالانو د استناف د غوښتنې په اړه پریکړه وکړي. په 2008 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی څرنوالانو په افغانستان کې د 2003 کال وروسته د احتمالي جنگي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه د لومړنۍ څېړنې پیلېدو ته اجازه ورکړې وه. په 2018 کال د دغه محکمې لوی څارنوال فتو بنسودا له قاضیانو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې په دې اړه بشپړه رسمي څېړنه پیل شي. د هغې په وینا دا به یوه ځې په وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت پر پرسونل پورې محدوده نه وي، بلکې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې په ګډون ټول نړیوال ځواکونه به هم په بر کې نیسي. هغه مهال د دې محکمې قاضیانو ویلي وو چې ښایي په دې څېړنې سره عدالت تامین نه شي او محکمې ته پکار ده پر داسې قضیو تمرکز وکړي چې د بری چانس یې ډېر وي. په داسې حال کې چې هغه مهال امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې د دغې لومړنۍ فیصلې هرکلی کړی و، د بشري حقونو ډلو دغه فیصله د زرګونو قربانیانو په وړاندې یو ګزار بللی و. که چیرې لویه څارنواله میرمن بنسودا هم نن دغه قضیه وبایلي، هغه کولی شي چې په دې اړه د نویو شواهدو په څرګندېدو سره بیا د ورته څېړنې د پیلېدو غوښتنه وکړي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوري و چې تریوا مولیدل په حق د جرمونو نړیواله محکمه بنن په دې اړه چې آیا افغانستان کې له 2003 کال وروسته ترسره شوو جنگي جرمونو او بشر ضد اعمالو ادعاوې وڅېړي کنه فیصله وکړي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې د علي بخارا او په فرا ولایت کې د نابو د پروسس کارخانه جوړې کړي. د دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي رادیو ته وویل کچېری په هیواد کې وچه میوه پروسس سي کولای سي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه وپلورل سي.
زمينه بر صادرات برخه از اقلام زراعتي ما د کشورهای مختلف مساعد است. مثلا آلو بخارای ما با قیمت بسیار خوب میتونه در صورتی که پروسس شه با مارکت خارجی به خصوص هندوستان صادر شه، ولی در صورتی که به شکل سنتی صادر شه طبعا با قیمت ناچیز به فروش میرسه. به می شکل اونا در کشورهای مختلف بازار داره.
نموری زیاده که چه داغ کارخانو لپاره شاو خواه 200 میلیون افغانی زنگر سویدی. در خاقلی رستمی پخبره در کرن وزد در بادام و پیستو در پروسس پا کارخانو بنده هم کار کبی. وست محل پا افغانستان که یوازی در جلغوزوی در پروسس کارخانه موجوده ده. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وای چې د کرونا ویروس د خپراوي ویرې د دغې ادارې په عوایدو منفي تاثیر اچولی. د یاد ادارې رئیس قاسم فایزاده ویلي چې دا مهال درې هیوادونو چین، ازبکستان او تاجکستان ته هوایی پروازونه درول سوي دي. که څه هم نوموړي د لاسته راتلونکو عوایدو د خسارې د دقیق ارقامو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې نورو هیوادونو ته د تګ راتګ د ټکټونو پلور هم کم سوی. دا په داسې حال کې ده چې د حمل او نقل نړیوالې ټولنې د هغه ارزیابۍ په اساس چې کړې ده ویلي دي، نړیوالو هوایي لیکو ته د کرونا ویروس د خپراوي له امله یو نیم میلیارد ډالر تاوان وخته. کرونا وایرس د افغانستان په کډون پښپېتو هیوادونو کې خپور شوی چې له امله یې شاوخوا 3000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر وش پېته افغانۍ شل پوله، یو پونو نوی افغانۍ شپېته پوله، دوه اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځلس پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه یو نوي افغانۍ.
دوستانو زموږه غلازادي راډیو نوري اقتصادي خبرونه مو اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د دغه حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې لامل ومړ، خو تر هغې مخکې یو سیمه ییز او نړیواله مسله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په مسکو کې له خپل روس ساري ولادیمیر پوتین سره ویني. اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس راسره په استډیو کې دی. سروان صاحب، د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو د کتنې اجنډا څه ده؟
مننه ان صاحب، د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن په مسکو کې د سوریې د تاوتریخوالي او د زیاتېدو په اړه خبرې کوي. د جګړې خطر پیدا کړی چې روسیه او ترکیه له یو بل سره په جنگ کې ښکیل کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ ویل هیله لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده خبرې به په سوریه کې د اوربان له ټینګېدو سره مرسته وکړي. یعنی په حقیقت کې دی هڅه کوي چې روسیه دې ته وهڅوي چې په سوریه کې خصوصا په ادلیب کې اوربند وکړي. اردوغان له پوتین سره تر کتنې یو ورځ وړاندې په انقره کې وویل په سوریه کې اوربند به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دوه خبرو اصلي موضوع وي. د دوه خبرې وروسته له دې خبرې اعلان ته وکړي چې د خپل هیواد په پارلمان کې د خپل ګوند غړیو ته وینا وکړه.
داسې راپورونه ورکړل شوي چې روسیه مخکې تر مخکې هڅه کوي چې په ادلیب کې خپل حضور پراخ کړي. په دې اړه معلومات څه دي؟
هو، رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې روسیه مخکې تر مخکې یا مخکې تر دې چې نن په مسکو کې د ترکیه او روسیې ولسمشران سره وویني او خبرې وکړي، په ادلیب کې د خپل ځواکونو د حضور د زیاتولو هڅې پیل کړي دي. په سیمه کې د روسیې الوتکې لیدل شوي دي او همدغه راز د بیړیو تګ راتګ زیات لیدل کیږي چې دا ښیي چې روسیه هڅه کوي مخکې تر مخکې په دې سیمه کې خپل حضور زیات کړي.
د ترکیې ولسمشر له پوتین سره په خبرو کې د کوم هدف د ترلاسه کولو هڅه کوي؟
د ترکیې ولسمشر هڅه کوي چې روسیه دې ته تشویق کړي چې په ادلیب کې اوربند وشي. ترکیه او روسیه چې هر یو په سوریه کې د جلاو سره مخالف خو ملاتړ کوي، پر یو بل په ادلیب ولایت کې د زیانګالي اوربند د نه رایتولو تور پوری کوي. ادلیب په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم شخړه پکې دوام لري. تیر ونې د ترکیې وروسته له دې په ادلیب کې پوځي عملیات پیل کړل چې د دغه هیواد څخه باندې ډیرش پوځیان د سوریې د دولتي ځواکونو په هوایی بریدونو کې ووژل شول. د ترکیې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ ویل چې تیر ونې د دوی ټول ټال وډ پوځیان ووژل شول، خو په مجموع کې په تیره یوه میاشت کې په ادلیب کې لږ تر لږه پنځوس ترک پوځیان وژل شوي دي. روسیې پرون وویل چې په سوریه کې د ترکیې یرغل د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او انقره په ادلیب کې د ځانګړو تروریستي ډلو ملاتړ کوي. په ادلیب کې تازه نښتو د ترکیې لور ته د نږدې یو میلیون کډوالو سیل ورمات کړی دی. په مقابل کې ترکیې د یونان او بلغاریا خواته خپلې پولې د کډوالو پر مخ پرانیستې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو پرون ادعا وکړه چې یو لکو پنځه ډیر زره مهاجر له ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي.
ډیر زیاته مننه اسمت ساروان وو چې د ترکیې د ولسمشر او همدارنګه د روسیې د ولسمشر د نننۍ لیدنې په اړه چې ټاکل شوی په مسکو کې سره وویني معلومات یې راکړل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله ومړ. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته ویل چې استاد غلام سرور غفاري تیر کال د هلمند موساکله ولسوالۍ ته نږدې سیمه کې د طالبانو له لوري شکنجه شو چې بالاخره د معدې په ناروغۍ اخته شو، خو طالبانو بیا د سولې د ولسی حرکت دغه ادعاوې رد کړې او وایي چې لا هم د دغه حرکت پر فعالیتونو شکمن دي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو. فیروزه هم د اوس د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، خبرونه تاسو ستړي ماشین او تفصیل له تاسو اورو.
ډیر زیاته مننه ان صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. د افغانستان د سولې ولسی حرکت دا کوي چې د دوی یو غړی استاد غلام سرور غفاری د طالبان لولوري د شکنجې لامل د میډې په سرطان اخته او په هند کې د 15 میاستو د درملنې وروسته وفات شو. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په تیزنی سیمه کې د دغه حرکت څلور تنه غړي طالبانو له خپل ځان سره د 15 ورځو لپاره وړي وو او هلته یې شکنجه کړې دي.
د بودو باش ځای ډېر خراب و، کړکۍ نه وه، یوازې یوه دروازه وه، هغه به م همیشه بند ساتل کېدله. استاد دا وخت تازه د زړه عملیات هم کړي وو، نو په هغه خونه کې چې ډېره چټله وه، ډېر خزندي و، دا شیان هم پکې وو. استاد به اکسیجن د کمښت سره مخ کېده، بیا به په ډېر سختۍ په ځلو ځلو له ویلو سره بیا دروازه خلاصېدله. نو دا مطلق شکنجه وه، مطلق زندان و. یوازې د غفاري صاحب نه، ما خپل هلته مطلق پوست واچاوه.
ښاغلی خیبر وایي نه یوازې دوی بلکې د دغه حرکت دوه و نور غړو احمد جان صدیقي او حاجي وزیر منګل سره هم د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د طالبان لولوري له ورته چلند سره مخ شوي، چې د روغتیایي ناسم وضعیت له امله اوس هم تر درملنې لاندې دي. د ښاغلي خیبر په خبره د سولې ولسي حرکت تیر کال د روزې په 15مه د هلمند له مرکز لښکرګاه د موسی کلا په لوري حرکت وکړ او غوښتل یې چې د خپلو چارو د بې توپ او طالبانو سره د سولې په اړه مفاهمه وکړي، چې د دغه حرکت لشميره د غلام سرور غفاری په ګډون څلور تنه غړي له طالبانو لزان سره یوړل او په تیزنی سیمه کې د 15 ورځو لپاره ساتلی وو. طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې ولسی حرکت د غیدا ویرات کړی او ویل چې دغه حرکت له طبیعي ناروغیو سیاسي ګټ اخلي او تور پورې کوي. د زبیلا مجاهد په خبره د دوی د استخباراتي معلوماتو لمخې د سولې ولسی حرکت فعالیتونه ورته د ډاډ ور نه دي او هڅه کوي چې د دوی پر ضد وکارول سي. باید ووایم ان صاحب چې هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ له کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده او یا هم ولسوالۍ ده. بله ان صاحب،
ډیر زیاته مننه فیروزا عزیزی والا کابل نه چې د افغانستان د سولې د ولسی حرکت د هغه ادعا حال راکچوي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې لامل مړ شوی دی. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رډیو ته ویلي چې استاد غلام سرور غفاری تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په سیمه کې د طالبانو لوري شکنجه شو، چې بالاخره په ناروغۍ اخته او اوس مړ شو. تاسو موږ غږله ازادي رډیو ناوري اوس هم د خبرونې ورسته راپورټ راخلو. په داسې حال کې چې په کندوز ولایت کې د پسرلی موسم پیلېږي، د کندوز کروندګر وایي د روان کال د ژمي په موسم کې د واورو د نه اورېدو او د غشان د بارونو د کچې کمښت دوی سخت اندېښمن کړي. دوی زیاتوي چې روان وضعیت ته په کتو ښایي په راتلونکي کال کې بزګران له وچکالۍ سره مخ شي. اجمل اریان له سیمې نور تفصیل راکوي.
د بزګرانو په وینا د روان کال د ژمي وضعیت ته په کتو ښایي خلک د وچکالۍ له جدي ستونزو سره مخ شي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي حافظ الله شهیدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه وچکالۍ د اندېښنې وړ ده. باغداران واقعا متضرر شوي دي او ډېر اندېښمن دي. د دهقانان ډېر زیات اندېښمن دي، خصوصا هغه للمي ځمکې چې لکه خان آباد، علي آباد، ارچي، هغه واقعا ډېر متضرر شوي دي.
دوی زیاتوي چې د کندز ډېری اوسېدونکي کروندګر او مالدار دي او له همدې لارو د خپل د کورنیو خرڅ ګټي، خو د ورښتونو کموالی نه یوازې په فصلونو بلکې د خلکو د ژوند په نورو برخو هم بدې اغېزې کوي. د کندز د مرکز او د علي آباد ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو نادر خان نیازي او سمیع الله قریشي په دې اړه وویل
کندز د افغانستان کندو بلل کېدلو یو وخت کې، اوس د موږ رښتیا هم چې ورښت نشته، د موږ مالداري ته هم ضرر رسوي، هم زراعت ته ضرر رسوي. دا ټکنۍ کېږي
موږ کله چې غنم وکرل اړتیا دې ته وسي باران وسي واوره وسي پسته خو هغه ونسو. غنم اوس ګورو موږ چنجي وهلي تر څنګ نور هغه معافات او مرضونه سي دي. واخه دی زنی راش نسوی دی یعنی پا طولو که سکالی داسی غنم ندی سوی پا قندوز که دی منگ پسوی من کسی باید ورطا منگ هیلمان دو سوا
بلخوا دی قندوز دی کرنه و بولگوانه و مالداری ریاست چارواکی هموایی چه پروان جمعی که دی واوری نووری دو دوی سخت اندیخمن کردی دی د دغه ادارې رئیس عبدالهادی قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
ای وضعیت واقعا نگران کننده است و در صورتی که اگر بارندگی صورت نگیره واقعا
د ژمی په موسم کې د ورښتونو کموالې موږ سخت اندېښمن کړي یو خو که چیرې د پسرلي په موسم کې هم ورښتونه ونه شي نو ښایي په راتلونکي کال کې